د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوی. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په افغانستان کې خبري شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولای شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د خبرو تفصیل درکو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو او د افغان امنیتي ځواکونو په اړه شخیدلې دي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د خبرونو سرټکی تمه ده چې افغان چارواکي روانونه په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. سپینماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن نن منځني ختیځ ته ځي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان چارواکي روانونه په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین خیرالله آزاد دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. بلور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا خبرې به په دوه درې ورځو کې پیل شي. سپینماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. دا خبره د ویډیو کانفرنس له لارې تېر ورځ ناوخته وشوه چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغې سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې شي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي. اوباما په دې ترڅ کې د ولسمشر محمد اشرف غني نقش ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخته وړي. د دې ویډیو کانفرنس پر مهال د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه. د ارګ په وینا د امریکا ولسمشر د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو مېړانه وستایله. ولسمشر محمد اشرف غني ته وویل چې دی د افغانستان د امنیتي ځواکونو له هڅو څخه اغېزمن شوی. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر ایم ډی 530 او ای 90 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره وروسپارل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د بی پیلوټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان محصلانو له فارغېدو سره به اته بی پیلوټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل شي. د دفاع وزارت وین زیاته کړه چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي پرسونل د روزنې په هدف هم دا اوس د هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان محصلین په زده کړه بوخت دي. او چارواکي وایي په میدان وردګو کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکوونکي له وسلوالو طالبانو څخه ژغورلې دي. د میدان وردګو ولایت مطبعه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د آزاد خېلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بوګورا د سړک جوړونې شرکت کارکوونکي له موټر ښکته کړي وو. د میدان وردګو د مطبعه دفتر زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر رسیدو مخکې د دې شرکت موټر چلونکي وژلې او دوه کارکوونکي یې ټپیان کړي، خو نور 15 تنه د ملي اردو لخوا ژغورل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن نن منځنی ختیځ ته ځي. د نوموړي د سفر به په ایران او سوریه کې پر وضعیت او په سیمه کې د امریکا پر اقتصادي او د انرژي پر ګټو متمرکز وي. سپینماڼۍ وایي جو بایډن به د دې سفر په ترڅ کې متحد عربي اماراتو، اسرائیلو، لویدیځ غاړې او اردن کې تم شي. بایډن چې نن له واشنگتن څخه روانېږي د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. ترکی چارواکو د دغه هیواد د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل څو د محکمې پریکړه پلې کړي. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړ کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز کار واخیست او پر هغوی یې اوبه وشندلې. زمان ورځپاڼه شپږ لکه 50,000 ګڼې خپرېږي چې دا ورځپاڼه د ترکیې د یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې ورځپاڼه بلل کېږي. ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکیې ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت د نسکورولو هڅه یې کوله. امریکا دا اقدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل
موږ ترکي چارواکي دې ته هڅوو چې په خپلو کارونو کې نړیوالو ډیموکراتیکو ارزښتونو ته چې د دوی په اساسي قانون کې هم سته پاملرنه وکړي چې په دې کې د بیان ازادي او په ځانګړي ډول د رسنیو ازادي شامله ده.
تر اوسه ترکي چارواکو دا خبره نه ده توضیح کړې چې ولې د زمان ورځپاڼې دفتر نیولی. په یمن کې وسلوالو کسانو د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې تر لسو زیات کسان وژلي. د زړو د پالنې دا مرکز د یو رومن کاتولیک مرستندوی ټولنې لخوا تمویلیږي. برید کې دوه ښځینه راهبانې هم وژل سوي دي. د رومن کاتولیک د هغې مرستندوی ټولنې ویان چې د یمن په ساحلي ښار عدن کې یې دا مرکز چلاوه وایي څلور وسلوال د زړو د ساتنې مرکز ته په دې پلمه ننوتل چې غواړي خپلې میندې وویني. یمني چارواکو ویلي وسلوال کسان کوټه په کوټه ګرځېدلي، لومړی یې د خلکو لاسونه تړلي او بیا یې هغوی وژلي. برید کوونکي له بریده وروسته له سیمې تښتېدلي دي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې ولې پر دې مرکز برید شوی. د یمن حکومت په عدن کې ځای پر ځای دی او هڅه کوي چې له دې ښار څخه د خلیج د عربي ځواکونو په ملاتړ د حوثي یاغیانو له ایستلو وروسته دغلته خپل واک ټینګ کړي. حوثي یاغیان لا هم د یمن پر پایتخت سنا واکمن دي. او د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د سوریې د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه تېره ورځ ونیوله. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د التنف په سرحدي سیمه بمباري وکړه چې داعش مجبور شو دا سیمه پرېږدي. او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله شوه. د عراق لور ته د التنف سیمه لا هم د داعش په لاس کې ده. داعش د سوریې دغه سرحدي سیمه د 2015 میلادي کال په می میاشت کې له حکومتي ځواکونو نیولې وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې له طالبانو سره به په څو ورځو کې د سولې خبرې پیل شي.
انتظار داره که دی افغانستان دولت او دی طالب با صلاحیت استاز و ترمین خبریتری انشاءالله پر اسلام آباد برگزار شد.
د همدې خبرو په اړه د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا دا وړاندیز لري چې ټولې دولت مخالفه وسله والې ډلې باید په دې خبرو کې برخه واخلي.
نشود یک گروه در مذاکرات سهم بگیرد و گروه های دیگری آن باعث شهید و مجروح ساختن هموطنان مسلمان بیگناه ما گردد.
د سولې د خبرو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
موږ باید اول عامل اختلاف د پاکستان او د افغانستان پیدا کړو. عامل اختلاف باید حل شي. دغې نه وروسته د سولې احتمال ډیریږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې اوربند څارلی او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته تر زیږون وروسته او مخته د رامنځته کېدونکو روغتیایي ستونزو په اړه معلومات درکوي. مخکې تر دې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د چارواکو او طالبانو د سولې د خبرو په اړه تاسو معلومات درکړو چې ټاکل شوی د دغه خبرې تمه ده. البته روانه اونۍ پیل شي د امریکا د ولسمشر خبرې به راواخلو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشر اشرف غني څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو کار او هڅې ستایلي دي. د ارګ د ټویټر په رسمي اکاونټ د خبرو شوي معلوماتو له مخې دا څرګندونې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني سره د جمعې په ورځ د یو ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. په دې خبرو اترو کې ولسمشر غني باراک اوباما ته ویلي افغان ځواکونه په زړورتیا جنګیږي خو د هوایي ملاتړ کمی یې تحرک اغېزمن کړی دی. ارګ د ولسمشر باراک اوباما له خولې زیاته کړې چې په امنیتي او د شی حکومتدارۍ په برخه کې له نور پرمختګ سره به نوموړی د وارسا په راتلونکي سرمشیزه کې د افغانستان لپاره د ملاتړ جلبولو ته دوام ورکړي. د پولنډ په مرکز وارسا کې د جولای په 8 او 9 د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه ده. ولسمشر اشرف غنی په دې ویډیو کانفرنس کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم پکې برخه لرله، ولسمشر اوباما ته وویل د 2015 میلادي کال په پای کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوال په شاتن بولي او طالب وسلوالې هم نه دي پرېښي چې د ډېرو هڅو سربېره ستراتیژیکې بریاوي ترلاسه کړي. ارګ وایي چې دواړو خواوو د سولې په بهیر کې هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تمه کیږي چې روانه اونۍ به افغان چارواکي په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې به د طالبانو له مهمو مشرانو سره وي. بل لور ته د پاکستان د استخباراتو یو مسول جرمني اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور موافقه کړې ده چې په دې خبرو کې ګډون وکړي. تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه خوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې ل راتلونکي پنجشنبه چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفینو با صلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې ان شاء الله په اسلام آباد برگزار شي او د خبرې اترې شروع شي.
ته چې په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي؟ خیر الله آزاد په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له باصلاحیت استازو سره وي. نوموړي وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پایل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستی ځل نیمګړې پرېښوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دي بهیر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړي څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده روانه اونۍ افغان چارواکي په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د یو راپور له مخې ویل کېږي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور موافق دی چې په دې خبرو کې برخه واخلي، خو رسما تر اوسه پورې د طالبانو له لوري کومه اعلامیه نه ده خپره شوې چې په دې خبرو کې برخه اخلي او کنه اخلي. البته د طالبانو د بلې ډلې ملا محمد رسول د لوري هم کومه اعلامیه تر اوسه پورې نه ده خپره شوې. بل لور ته د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی کړی او غوښتنه یې وکړه چې په دې مذاکرو کې ټولو مخالفو ډلو ته ونډه ورکړل شي. دې شورا پر وسلوالو ډلو غږ وکړ که د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او امنیت غواړي پر ملکي وګړو او تاسیساتو دې له حملو لاس واخلي. ولسمشر اشرف غني د عالمانو د سرتاسري شورا له غړو سره په ار کې تېره ورځ وکتل او د ټینګار وکړ چې د سولې لپاره یې اراده ټینګه ده او وسلوالي حملې دا تعهد نشي کمزوری کولی. جزئیات د فرشتي جلال زی پوره پورک.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا پر حکومت او مخالفو ډلو ژغ وکړ چې مخامخ خبري وکړي او د مذاکرو او ډیپلوماسي لاري د رواني جګړې حل پیدا کړي. په دې شورا په اعلامیه کې د حکومت او طالبانو د سولې په اړه د صدر اورخیزو غونډو هرکلی وشو او پر افغانانو یې ژغ وکړ چې د خپل حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې شورا اعلامیه مولوي ذبیح الله ولوسته چې پکې ویل شوي چې خبري او ډیپلوماسي د افغانستان د بحران یوازنی حل دی.
جنگ رای حل نبوده و هر قدر که طولانی هم شود بالاخره خاتمه آن
دی. وایي جګړه د حل لار نه ده. یو ار بیا په جګړه کې له ټولو شکلو خواو غوښتنه کوي چې د مستقیمو مذاکرو له لارې ستونزې حل کړي. جګړه مسأله نشي حل کولای او که هر څومره دوام وکړي بیا هم باید د مذاکرو په مرسته یو نتیجه ترلاسه شي. دا شورا د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا د نوي رهبرۍ او د څلور اړخیزو غونډو د ترسره کېدو لپاره د حکومت د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا همدارس د حکومت پر وسوالو مخالفو ډلو ژغ وکړ چې ټول خبرو ته حاضر شي او د سولې په مذاکرو کې د ټولو مخالفو ډلو موجودیت مهم بللی دی.
تقاضای شورای سرتاسری علمای افغانستان این است که تماما جهات مخالفین
د عالمانو سرتاسری شورا غواړي چې ټول مخالفین په دې مذاکرو کې ګډون ته وبلل شي. څو داسې ونه شي چې وډله په خبرو کې وي او بل ډره د کونړ، ننګرهار، بلخ او کابل په ځینې سیمو کې د ورستیو خونړیو حملو په څیر پیښې جاری وساتي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. وی ویل چې وسوالی حملې او چاودنې دا تعهد نشي کمزوری کولای.
نیت ما روشن است، نیت ما پاک است.
زموږ نیت پاک او څرګند دی ځکه زموږ نیت د خلکو د غوښتنې پر اساس دی چې هغوی سوله غواړي. د سولې لپاره زموږ اراده ټینګه ده ځکه حتی په هغه ګړۍ کې چې په فتنه کې شاملو خلکو زموږ اولادونه ووژل موږ د سولې په خبرو ټینګار کاوه. ښاغلی غنی وویل چې د ښه حالت لپاره دعا کوي خو د ولسمشر په توګه دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د بد حالت لپاره تیار وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ څرګند کړی چې د طالبانو معتبر استازي به له حکومت سره مذاکرو ته حاضر شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي استازي ویلي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ یوه لویه غونډه هم وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې لپاره جدي اراده لري او د وسلوالو بریدونه او چاودنې دی له دې تعهده نشي راګرځولی. بل لور ته د سیاسي چارو ګڼ کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان مهم دی. افغان حکومت هم په دې برخه کې پاکستان یو اړخ ګڼي. د چارو کارپو داود مایار وایي د روانو ناخوالو زیاته برخه د افغانستان او پاکستان په اختلافاتو پورې اړه لري. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل له ښاغلي مایار سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د سولې د خبرو د دواړو لورو لخوا په ځینو مواردو کې د نرمښت نه پرته آیا سوله امکان لري؟ ښاغلي مایار په ځواب کې وویل
موضوع داسې ده چې هر توافق یا مذاکره یا د صلح لپاره هر کوشش کېږي په هغې کې دواړه طرفونه خپل شرایط وړاندې کوي او اصول داسې ده چې دواړه طرف د خپلو شرایطو نه یو اندازه تیریږي بیا موافقت سره رسیږي. یعنی که چیرې د دواړو طرفو نه شرایط داسې وي چې مطلق وي، یعنی قابل تغییر نه وي، په هغې کې مثلا د کموال احتمال نه وي، ده په دې معنا چې مثلا همغه کوشش د پروسې ته د صلح ته همدلته ناممکن دی. خو دواړه طرفونه په دې پوهېږي چې په ابتدا کې شرایط وړاندې کوي، بیا به د ځینې شرایط نه دو طرفه د دواړو طرفونه دواړه اړخونه تیریږي او دا به موافقې ته رسیږي.
خو
دا د تیوري نگانه یا د نظري مسله د توافق یا د صلح ده.
په داسې حالاتو کې انحساس په نظر کوم مسایل چې افغان حکومت کولی سي پر هغه باندې د سولې په خبر کې بحث وکړي له طالبانو سره او یا تر حده پرې په هغه کې انعطاف وشي؟ یا همداشان طالبانو د خوا کوم مسایل چې کېدای سي چې پر هغه باندې دواړه لوري بالاخره یو درېیم نظر ته یو توافق ته سره ورسیږي؟
زه چې کوم مسله باندې تاکید کوم چې په دې کې اساسي مسله د صلح هغه د افغانستان او د پاکستان اختلافات دي. زما نسبت د صلح موضوع باندې شته تاکید کوو دا ښه پروسه ده، دا باید جریان پیدا کړي که د صلح پروسه ده چهار جانبه یا د صلح شورا فرامه کوم شی جوړیږي. دا خپل دې ته په مثبت دید ګورو. مثلا دغه ده چې موږ باید اول عامل اختلاف د پاکستان او د افغانستان پیدا کړو. عامل اختلاف باید حل شي، دغې نه وروسته د صلح احتمال ډیریږي. تر څو چې د افغانستان او د پاکستان د اختلاف اصلي عامل چې هغه هم که بیا وخت و هغه هم تشریح شي دا مسله حل نشي. یعنی د صلح پروسه د کامیابی یعنی ډیر سخت کار دی. خب یا مونږ ورته امیدوار
بله، یعنی تاسو بیا هم د حکومت هغه نظر تاییدوی چې وای طرف د سولې یا طرف د خبرو پاکستان دی، اصلا دوی تاکید پر دې باندې کوي چې دا مذاکره باید د پاکستان سره وسي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان امنیتي مسایل یا د صلح مسله یره دغه بینسبي چې کوم افغانستان کې ده، د دې اصلي عامل د افغانستان او د پاکستان اختلاف.
او یو وروستۍ پوښتنه چې ځینې افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي پر دې باندې هم ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید بیا هم تیار سي حال کې اوسي او دوی باید پوره تجهیز سي. ساس په نظر له په دې مانا ده چې افغان حکومت بیا هم پوره اطمینان نه لري د دې دپاره چې د سولې خبرې به بریالۍ سي، که څنګه ساسو تحلیل څه دی؟
د افغانستان د صلح برنامه که چې د طالبان سره مخ ته ځي دا په دې مانا ده چې د افغانستان چالشونه یا مشکلات ټول ختمیږي. په هر حال کې یعنی په نورمال حالت کې افغانستان داسې مملکت ده چې د هغې نه تنها اردو بلکه په ټولو سکتورونو کې په ټوله آباده کې د هغې جمعیت باید آماده باش بدد کړي.
د سیاسي چارو کتونکی داود مایار و. نن ترشنا اسمان لاندې پروګرام له څلورو تر پنځو بجو پورې لرو، او البته دوه ساعته پروګرام لري له درو تر پنځو بجو دی. یو ساعت د دې پروګرام د سولې موضوع ته ځانګړی شوی دی، او په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې د افغانستان او پاکستان عالمان به غونډه سره وکړي او دوی به په سیمه کې د امنیت په ارتباط خبرې وکړي، او دا موضوع به وڅېړي چې آیا د روانه جګړه په افغانستان کې روا ده که ناروا. البته د دې غونډې په اړه باندې دقیق نیټه نه ده ټاکل شوې، او په دې اړه باندې په دې برخه کې هڅې روانې دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته هم وړاندې کتنه لرو چې دا کتنه هم په دغو ورځپاڼو کې هم مطالب نن د سولې په ارتباط خپره شوې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خبر لرو چی دا کندوز پا شیرخان بندر که اداری فساد روانده. پا دیاره ورانده پا خپراونه که راپور آوریدلی شی. خوز با دنریوالو چا پی خپراونه پانی راوارده و چی دا افغانستان پاره چه خپره کلیده. احمد تکل کتنه ورته کوي.
تایم مجله په خپل وروستۍ غنه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: پاکستان بل اخره ومنل چې د طالبانو مشران په خاوره کې ډیر دي. خبرونه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سرګندونو ته اشاره کوي چې وای پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري او کولای شي له دې نفوذ څخه کار واخلي. دا مجله چې په برتانیا کې خبريږي زیاتوي که څه هم په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو حضور هغه راز دی چې پخوا افشا شوی او ټول په اړه خبرې کوي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستانی چارواکي دا تاییدوي چې طالبان د دوی د نفوذ په کړۍ کې دي. تایم لیکي په زړه پورې داده چې د سرتاج عزیز له دې څرګندونو وروسته خبریالانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو ویان د څرګند ځواب له ورکولو ډډه وکړه او یوازې ویل چې عزیز هغه څه ویلي چې باید ویلی وای. ستراتفورد خبرونه په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې لیکي: افغانستان ته د نوي امریکایي جنرال پراتک سره به د هواد له حالاتو سره نوې چلند وشي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قماندان جنرال جان کمبل له تقاعد کېدو سره د څلورو ستورو لرونکی جنرال جان نیکلسن به په افغانستان کې د 9800 امریکایي سرتیرو مشري په غاړه واخلي او د قاطع ملاتړ په نوم د ناټو د نوي ماموریت مشري به کوي. ستراتفورد زیاتوي چې جنرال نیکلسن په یو ډیر حساس پړاو کې په دې دنده ګمارل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې د سولې په مقصد خبرې پیل شوي او دا هیواد له یو خونړي کال څخه وتلی. خبرونه زیاتوي په طبیعي ډول کله چې یو نوی قومندان په کار پیل کوي له ځان سره نوي پلانونه راوړي او په دې پړاو کې د نوموړي ټاکنه په افغانستان کې د امریکا د نوې پالیسۍ څرګندوی هم کوي. خو ستراتفورد لیکي چې باید هیر نه کړو چې جنرال نیکلسن ته یو خورا پیچلی او ستونزمن میراث ورپاتې دی او هغه هم په افغانستان کې د جګړو د نوي موسم په درشل کې. خو ستراتفورد په پای کې لیکي د افغان ځواکونو پیاوړي کول د سرتیرو د تیښتې مخنیوی او له فساد سره مبارزه هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان به ورسره مخامخ وي.
په کندوز کې د شیرخان بندر د ګمرک ریاست چارواکي او یو شمېر سوداګر تور پوری کوي چې د شیرخان بندر د تصدیر ریاست له سوداګرو غیر قانوني پیسې اخلي. د تصدیر ریاست چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې د ګمرک ریاست په غیر قانوني توګه تجارتي مالونه د ګمرک په ګودامونو کې کښته کوي او باروي. د دغو زر او نقیص ادعاو په اړه له کندوز د تصدیر ریاست خبريال اجمل آریان راپور لري.
د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي او سوداګر وایي چې د دې بندر د تصدۍ اداره د سوداګریزو خدمتونو نو وړاندې کولو سره بیا هم له سوداګرو څخه غیر قانوني پیسې اخلي، خو د شیرخان بندر د تصدۍ ریاست چارواکي بیا دغه تورونه ردوي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل:
ما مطابق ماده 11 قانون ګمرکات تخلیه بار به خاطر تعیین قیمت و طبقه بندی طرف مسئولین گمرک این صلاحیت دارم.
موږ د ګمرک قانون د 11 ماده پر اساس دا صلاحیت لرو چې موټر دلته خالی او بار کړو، ځکه ګمرک سوداګرو ته ډیر خدمتونه وړاندې کوي. خو د تصدۍ ریاست پرته له سوداګریزو خدمتونو له سوداګرو څخه پیسې اخلي.
آیا اخاذی غیر قانونی نه صورت نگرفته باشه؟ سهولت هر جایی که باشه تجارمو که هستن.
په همدې حال کې احمد فهیم یو تن سوداګر ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی یو قانوني محصول د شیرخان بندر ګمرک ته ورکوي، خو د تصدۍ ریاست له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي.
مشکلات ما کته تصدۍ کې است. تصدۍ شیرخان بندر از زمان 70 سال پیش یک تصدۍ فرسوده.
د تصدۍ ریاست سوداګریز خدمتونه نه وړاندې کوي او ګودامونه نه لري، خو سره له دې موږ ورته عواید ورکوو. خو کله چې زموږ مالونه ګمرکي اسناد ولري، نو بیا ولې د تصدۍ اداره له سوداګرو څخه غیر قانوني پیسې اخلي؟ دغه سوداګر زیاتوي چې باید په تصدۍ کې بانکي سیستم فعال شي، څو سوداګر خپلې پیسې په بانک کې تحویل کړي، څو دغه پیسې د دې ادارې د چارواکو جیبونو ته ولاړې نشي. په عین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت د سوداګرو د خبرو په تایید سره بیا داسې وایي:
همې پولی کې تصدۍ به نام خدمات بندری میگیره در حقیقت یک پول هوایی است تقریبا که فعلا میگیره، چون هیچ نوع خدمات نداره برای تاجر، حتی ګوداموشان قابل استفاده نیست.
د تصدۍ اداره پرته له دې چې سوداګریز خدمتونه وړاندې کړي له سوداګرو څخه غیر قانوني روپۍ اخلي، خو باید لومړی سوداګرو ته سوداګریز خدمتونه وړاندې کړي، نو بیا دې له سوداګرو څخه قانوني پیسې واخلي. خو بلې خواته د شیرخان بندر د تصدۍ ریاست د پورت مدیر تاج محمد ناظری بیا د ګمرک د رئیس او د سوداګرو دغه تورونه ردوي او وایي چې درې کاله کېږي د ګمرک رئیس پر سوداګرو باندې فشار وارد کړی، څو خپل سوداګریز مالونه د ګمرک په ګودامونو کې خالی او بار کړي.
چرا تخلیه و بارګري اوجه ماره میه که حق تصدۍ است، اما تخلیه و بارګري اوجه صورت میگیره. علتهای اساسی باید داشته باشه، شاید منافع شخصی از وزیر سوال باشه.
دوی په خپل وایي چې سوداګریز مالونه باید په تصدۍ کې خالی او بار شي، نو بیا ولې ګمرک غیر قانوني کار کوي؟ ځکه ګمرک د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دی. موږ کومې پیسې چې له سوداګرو څخه اخلو هغه ټولې په پښتني بانک کې د دولت په عوایدو کې غونډیږي. ناظری همدر از وی چې دوی دغه موضوع د سوداګرۍ له وزارت سره هم شریکه کړي څو دغې ستونزې ته ډېر ژر د حل لاره پیدا کړي. د یادونې ده د شیرخان بندر له تاجکستان سره ګډه پوله لري، د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی دیدن منی ندی منی
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام د پنځشنبې پر ورځ خپرې شي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
تما دا چې د افغان چارواکو روانونه په اسلام آباد کې د طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په ندالی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل سوي دي. چارواکی وای په میدان وردګو کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکونکو له وسلوالو طالبانو څخه ژغورل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن مزني ختیځ ته ځي. د ترکیه رسنۍ وای چارواکو د هوا د ویلو یو رسپانی کنټرول پلاس کې اخیستی. او په یمن کې وسلوالو کسانو د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې تر لسو زیات کسان وژل دي.
په لنډو خبرونو کې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دا خبر درلو چې تمه ده په څو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت چارواکي د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. په همدې ترڅ کې تیره شپه د یو ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس هم خبرې کړې دي. کابل ورځپاڼو هم د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روانو هڅو او په دې اړه په اسلام آباد کې جوړیدونکي غونډې ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې له خبرو مخکې باید د سولې دواړه لوري یو پر بل باور وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز دا خبره چې ویلې دي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي د سولې د خبرو بریالیتوب ته هیلې زیاتې کړې دي. د سر مقاله لیکونکو په باور د اعتماد فضا رامنځته کېدو سره سم موقت اوربان هم هغه څه دی چې د سولې د خبرو ګټه تضمینولی شي. که د طالبانو مشران د سولې په خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي له پاکستانه به وایستل شي. دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په څلورمه غونډه کې پریکړه وشوه چې له طالبانو سره مخامخ خبرې باید د مارچ له 10 تر 15 نیټې پورې په اسلام آباد کې وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې له بهیره د ترکمنستان، ایران او هند ملاتړ هم ګټور دی او دا په دې معنا ده چې افغانان سولې ته له هر بل چا ډېره اړتیا لري. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د دواړو لورو نظرونه په پام کې نیول کیږي. په سرمقاله کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې له طالبانو سره د افغان حکومت جګړه هم ګټه نه کوي او ښه ده چې د سولې پر خبرو تمرکز زیات شي. چراغ ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې هڅې او کارونه د ستایلو دي او خلکو ته یې هیلې پیدا کړي. په سرمقاله کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال په حواله راغلي چې ویلي دي امریکایي چارواکي هم د پخوا په پرتله د افغانستان د سولې د خبرو بریالیتوب ته هیله من شوي دي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د سولې خبرو ته که څه هم هیلې زیاتې شوي خو امکان نه لري چې ډېر ژر دې نتیجه ورکړي او په افغانستان کې د روان تاوتریخوالی کم کړي. په سرمقاله کې راغلي چې یو شمېر استخباراتي کړۍ د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لري او همدغه کړۍ تل د سولې د خبرو په وړاندې هم خنډونه جوړوي.
د بریتانیا، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو په سوریه کې د کړکیچ د ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامداره پروسې د کار کولو ژمنه کړې ده. د جمعې په ورځ د دې څلورو هیوادونو مشرانو د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې په خپلو کې خبرې وکړې. بل لور ته د سوریې په اپوزیسیون کې یوې مهمې ډلې ویلي چې حکومتي لوري اوربند نه دی مراعت کړی او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې له خپلو سیالانو سره د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړی. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. پاین حال کې د سوریې د اپوزیسیون یوې لویې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپلو ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي د اوربند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسیون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 28 نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصر جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسیون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9 نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې. خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الوش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوې سیمې نیولې او په نیولو کې د جنګي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو دا موافقه د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربند عملي کېدل دوام لري خو لا هم نازک دی.
د سوریې په اړه راپور چې اجمل ان وړاندې کړ. د کرکټ په برخه کې دا خبر لرو چې ټاکل شوی د سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له عمان سره په هند کې یو دوستانه لوبه وکړي. بل لور ته ټاکل شوی دی چې سبا د آسیایي لوبو په اتلولۍ کې او په پایلوبه کې هند له کوربه هیواد بنګلادیش سره مخامخ شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندای گرامی، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت است. خانم هایی که می خواهند نوزاد سالم به دنیا بیاورند و یا خودشان هم پس از زایمان یا ولادت مادر سالم باشند، حتمی است که باید مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را نادیده نگیرند. هرچند شماره از خانم ها ای را می دانند که چگونه باید در دوران حامله داری و بعد از ولادت از خود و فرزندانشان مراقبت کنند، ولی متاسفانه تعداد از خانم های هم هستند که از مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت چیزی نمی دانند. باید تمام خانواده ها از خانم های باردار در دوران بارداری و بعد از ولادتشان مراقبت خاص کنند و یک سلسله نکات را در نظر داشته باشند. اینکه مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت چگونه باید باشد و عدم مراقبت از مریض چه خطرات را به همراه خواهد داشت، در همین برنامه بالایان بحث میکنیم. دکتر صاحب گلناز مصلح، متخصص امراض نسایی و ولادی را که امین حالا در استودیو با ما هستند نیز با خود داریم.
سلام به همه شنوندای محترم رادیوی آزادی و دوستای تخنیکیشان.
سلامت باشید.
من در خدمت هستم، دکتر گلنار مصلح رشیدی هستم. در مورد مراقبت های بعد از ولادت که یک چیز بسیار مهم است و برای خواهرای ما معلومات خواهد دادیم.
اگر در ابتدا به شنونده ما بگوییم که دوران بارداری بر یک خانم چقدر میتونه مهم باشه و مادران حامله باید متوجه چی موضوعات در این دوره باشند؟
سوال بسیار خوب است. حاملداری و یا بارداری خانما یک دوره خاص زندگیشان است، به خاطر که مادرها مسئولیت حمل به دوش دارن و حتما تفاوتای با زندگی کسایی که یک نفر هستن می داشته باشه و ایجاب توجه، دقت و مراعات بعض مسائل داره که خوب میشه در نظر بگیرن تا یک طفل نرمال به جامعه تقدیم کنن.
خب زنان که قبل از این که مثلا حامله دار میشن، اونا دچار یک نوسوی تغذیه و یا کمخونی شدید میباشن، اگر باردار شوند باید به این مشکل چیگونه رسیدگی کنن؟
اگر احیاناً خواهرای ما دچار کمخونی یا سوی تغذیه میباشن یا بعضی امراض می داشته باشن، خوب است که برن مراقبت خود بکنن و این نقصه را پیش از اینکه باردار شون اصلاح بکنن. و اگر احیانا نتونه میشه وقتی که باردار می باشن، حمل می داشته باشن و متعقن هم می باشن، تشخیص هم شده می باشه باز هم مشکل پیشان وجود داره، باید خامخواب با دکتر مراجعه کنن، با کلینیکا مراجعه کنن، در همه ساحات کلینیکا افراد مسلکی، دکتر صاحبا، قابل صاحبا بر مشورشان وجود دارن، مراجعه بکنن.
یک شنونده ما روی خط هستن، محمد آرون از ولایت پکتیا. سلام علیکم، خوب استین؟ بفرمایین پرسشتان مطرح کنین.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم برادر آرون جان، بفرمایین.
سوال داشتیم درستی بگرد که خوب برنامه است، که برنامه شما تشکر
زنده باشید.
سوال ما این بود که من همی خانم مکرد بعد از این ولادت، خود آرخ پیش از این ولادت مشکل زیاد داشت، باز که ولادت شد یک خمی قسمت هایش کمش کن دبگی داره، یکی بعد از او احمد دردی و جان دردی و امی تکلیف ها داره تقریبا 5-6 ماه میشه که
دوری ولادت یک مرحله بسیار مهم است و باید که زیر مراقبت پرسنل صحی و فنی صورت بگیره. حتما از هر ولادت باید یک کارمند صحی مواظبت کنه تا که ما از خود درست بودن پروسه ولادت مطمئن شویم و بعد از او هم خانم بعد از ولادت مراقبت بکنن و چک بکنن و خطراتی که اگر متوجهش می باشه با وقت زمان تداوی بکنن. و اگر از مریض شما پندیدگی داره و یا ای که 6-7 ماه هم تیر شده خوب نشده، خوب است که پیش دکتر صاحبا مراجعه بکنن. در هر جایی که هستین مراقبت های صحی، شفاخانه‌ای و دساحه کلینیک های CHC، BHC، همکارای ما در هر جایی که شما باشین اونا حضور دارن، مراجعه بکنین. حتما یک دکتر صاحب مریض شما را از نزدیک میبینن، امکان داره کدام تغییر فشار باشه یا تکلیف گرده داشته باشن که اونا حال پندیدگی و گپا دارن.
دکتر صاحب با معذرت، امکان داره در این مدت حتما اینا به دکتر مراجعه کرده باشن اما مشکل برطرف نشده؟ اینا از کمردردی خانم خودم یادآور شدن، گفتن کمردرد هم است، جاندردی، درد عضلات داره، این تاثیرش چی است؟
از این که از ولادتشان 6-7 ماه میگذره، امکان داره که خانم به پوسیدگی استخوان، کمبود کلسیم یا دیگه مواد غذایی کوچک ما به نام میکرونوتریسین میگیم مواجه شده باشن یا کدام مذهبشان زیر فشار باشه. بله، میشه که اونا دوباره مراجعه بکنن و معاینات ضروری را که دکتر صاحبا توصیه میکنن اجرا بکنن. حتما با مراجعهشان به دکتر صاحبا و گرفتن یک معاینات و تداوی و توصیه انشاءالله در مریضشان حتما بهبود میاد. فقط مراجعه بکنن و توصیهشان را تعقیب بکنن.
بله، ممکن همی مشکل پوسیدگی استخوان نام بوده باشه که خدا کنه این برادر ما متوجه شده باشن. بله، عبدالله از ولایت غزنی تماس گرفتن.
کم خونه وی اول اولاد سوی وی بیاد کم خونه کی کم ش میوجات تا گتر سوی سر او خوری او دا اولاد سلور اولاد سوی وی او بیاد سوی بیا کم دوا و تخت یا کم میوجات دا او خوری دا کم خونه او را کسی
دا باید او وای چه دا کشنیان چه پر لپسی وی خام خام مینده و کم خونی خواهد و نور مرزو خواهد بیایی. خب داوی چه استاس خپل د اولادون جواند او د خپل کوروالا جوان سر تنظیم که اول اول کم تداوی چه دا کم مورت لگیگی داده چه بار دا اولادت باید چه دی زن تا دی فامیلی پلاننگ یا دی مولد یا وقفی دواوی د بل اولاد پیدا کېدو لپاره استعمال کې دوه درې کاله یا څلور کاله، او کچیر بیا هم د دې ساعت یاد نشي او بیا هم اوسم کم خونه ده، نو باید خامخا د بل امیدواری اول مخنیوی وشي او بیا هم د شنه سابه سوزی نه دیره گته واخلی، میوه دی وخری، سیب دی وخری او کشمش دی وخری. پا دو خوشهانه که طبیعی تاورا هن موجود دیده انشالله پا دوامدار استفاده بانده کمخونی برطرف کیگی. کچیر دیره سابندی لری یا دزله تکان لری یا ده سر پر لگرزی، نو دیده ورسی دکتر تای بوزی او پا دکتر ای ووینی او چه ده دواوی ورته واخی چه ده کمخونی زر تر زر خشی.
دکتر صاحب با مزد گفتم ایشا که تبابت فعلا فکر میکنم ثابت کرده که اگر سبزی پالک خوب پاک شسته شود و یک مقدارش خام هم خورده شود ویتامین و موهن مستقیم میتونه بگیره.
بله حتما، از این که بعض سبزیجات در وقت صورت که پخته میشه اما مرکبات خود به شکل طبیعی که داره از دست میته، به این خاطر خوردن سبزیجات تازه، برگ سبزدار، گندنه، گشنیز، نعنا، کاهو، بادرنگ، پالک، کلش به نوبه خود منابع آهن هستند به طور طبیعی و میتونه در رفع نقص کمبود آهن به مادرها کمک کنه.
شنونده ما به نام هلال از ولایت پکتیا تماس گرفتن، سوال از اینا را میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم سلام میگم دکتر مسلمون،
سلامت باشین. علیکم سلام، بفرمایین پرسش طلب ببین.
من نه تو مدا تا پختن دار دی محمد رسیدا مصدا دیر کوره دا یعنی او بچی خدا را کړه و دغه نورس کم کړي ته پیدا شو بیا غم دی تور د پاره خدا ورس بیا او بچی نو پیدا شو دغه نورس اوس بدیماتی دانسته نه یادشیم در اوجان در تواین و توکلی اگم در توکس تو مقصدیه سره و تغا سره ایسو پشتیگی او کمپنی ایس نو رو تیگی دیر دواین بیخی تقریبا دلزور از پرچی دوان مرتوان سو وزا مشکل ورد پیدا سوای در دکتر سر میده کم تیار دمو سکسیه وشی.
دا ستاسو یوازې د کور مشکل نه ده، دا زموږ په جامعه کې زموږ د میندو خویندو دا ډېره غټه مشکل ده چې دی پرله پسې امیدواری تعقیبوي او په د دې چې د کورنۍ نظام یو پلان ولري یا یک فامیلي پلانینګ دواوی استعمال کړي او یا د مور صحت ښه شي، بیا د یو درې څلور کاله د دوو ولادتونو په منځ کې فاصله موجوده وي، نو د یو مور چې پرله پسې کوچنیان په هر کال کې دوه او درې یا توانایي یا دنیا ته راولي خامخا دا دوامداره ډېره مزمنه کمخونی ورته موجوده وي چې بیا د هغه تداوي ډېر وخت غواړي. حداقل که موږ وغواړو یو کمخونه مریض د یو ګرام هیموګلوبین ورته تغییر ورکړو، باید حداقل شپږ میاشتې تر تداوي لاندې وي. داسې وکړي چې اول یو فامیلي پلانینګ پروګرام په خپل کور کې عملي کړي، خپل د کور والا سره په موافقې سره او ډاکټر صاحبانو په مشورې سره، بیا وروسته خامخا د غذایي موادو له لارې او د دوایي مرکباتو له لارې په یو منظم پروګرام خپل د مریض تداوي وکړي. او خدای چې تاسو ډېر متوجه یاست، از مون خور ډېره بختوره ده، ډېره ښه خبره ده چې تاسو په دې اړه موږ سره تماس ونیوئ.
بله، شنونده دیگر ما به نام عبدالستار از غوربند تماس گرفتن. سلام علیکم، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام خدمت شما. سلام محترم، یک سوال داشتم. سوال ما اولیش ایست که امی خانمایی که حامله هست امی کار خانه را که زیاد بکنه آیا نقص نمیکنه، یعنی ضرر نمیرسونه؟ سوال دومی ایست که امی بسیار کم خون است، چی باید بخوره، چی کنم نو دوا است، چی رسم؟ و سوال سومی ایست که امی خانمایی که حمل داره امی ماینه تلویزیونی اکثریت جفتر میره ماینه میکنه، به خاطر کنم سواری دنا داشته باشه. این سه سوال داشتم. تشکر
برادر عزیز، سوالای شما بسیار سوالای بجای بود. از اینکه حمل یک بار اضافی است بر مادر و اطمان در پولیش کارای سقیل یک خطر را متوجه مادر و طفل ساخته میتونه. خوب است که مادرها در دوران بارداری از کارای سقیل و اضافه و فعالیت‌های فیزیکی سفرهای طولانی جلوگیری بکنن و فامیل اعضای فامیل امرایشان کسایی که در پولیشان هستند پیشوریشان هستند امرایشان همکار باشه و ضرورتشان را رفع کنه و اونا را مجبور به اجرای کارای سقیل در دوران بارداری نسازن. و سوال دوم شما در
باز هم مشکل کمخونی بود
و کمخونیشان حتما مادری که عمل میگیره بعد از اینکه تثبیت عمل میشه حتما در یک کلینیک یا خودشان یا فامیلشان مراجعه میکنن و برشان یک تثبیت میشه که مادر حمل داره. هزمو وقتی که تایید میشه که مادر حمل داره و بعد از اون مرکبات و آهن و دیگه ویتامینا را به طور منظم و دوامدار باید دریافت بکنن که میتونن از کلینیکا یا دکتر صاحبای نسای اولادی تحت مراقبت قرار بگیرن و دوایشان را به دست بیارن. و در مورد معاینات تلویزیونی مکرر البته باید بگویم که هیچ نوع نقصی به مادر و طفل نداره و از اجرای بسیار مکرره که مثلا هر در روز باد یا در یک ماه دو بار سه بار مراجعه کنن خودداری بکنن. فقط در نوم حاملگی سه بار معاینه تلویزیونی ضروری است.
یک دوست دیگر ما به نام صفی‌الا از ولایت هلمند تماس گرفتن.
سلام دکتر، دغه پوښتنه جن کوم چې اولاد ونه چې باید څنګه دوا وخوري د زنانې لپاره څنګه دوا ښه ده او پچکاري څنګه په ګولۍ تاوني خو بنی ده.
مننه وروره، ډېر ښه پوینټ مو ګوته ونیوله. خو اولاد چې کوم دی د مور پلار شریک شی دی، ښه به دا وي چې هم ښځې او هم نارینه دغه مسایل ته پام وساتي. کیدای سي چې یو طریقه یو ښځې ته تاوان ورسوي، که ښه به دا وي چې مړونه هم دې پوینټ ته متوجه وسي او ځان ته هم پام وکړي او یو سیستم یا پروګرام د دغه ولادتونو د وطن تر منځ کولو لپاره استفاده وکړي. نو تاسې خپل مېرمن کولی سي هغه سره یو ځای کلینیک ته لاړ سي او ډاکټر صاحب په مشوره یو مناسبه طریقه استعمال کړي.
دکتر صاحب، یک تعداد از خانم هایی هستند که در جریان بارداری از سوزش سر دل و یا استفراغات زیاد می داشته باشند شکایت دارند. برای رفع از این مشکل های کدام طریقه یا کدام راه حل وجود داره؟
بله، تشکر از سوال شما. بعض تغییرات به صور نرمال در جریان هر حمل اتفاق مفته که او باید شناسایی شوه و از طرف پرسنل هم باعث تغییرات نرمال در حمل دانسته شده و در نظر گرفته میشه که از جمله استفراغات دلبدی سه ماه اول حمله داری است و در آخر حمل در سه ماه آخر حمل با وجود آمدن سوزش دل یا برنینگ یا احساس سوخت میده به طور نرمال موجود می باشه که البته با مراقبت صحی با گرفتن ادویه در وقت زمانش در مراحل اول حمل امو دلبدی استفراغات کاملا قابل کنترل است و همچنان امی سوزش دل و یا ریفلویی که در زمان آخر عمل مادران می داشته باشند با دواهای پپ یا دواهایی که بر کنترل مسائل افرازات میده هست کاملا قابل کنترل هستند.
بله، یک تعداد خانما در دوران بارداری از سردردی های بسیار شدید شکایت می داشته باشند. دکتر صاحب، علتش چی است؟
بله، بعضن اعراض و علائم است که به طور مرضی وقتی که مادر حامله از او حکایت میکنه دکتر متوجه علائم خطر حمل میشه که سردردی و مکدر شدن دید از جمله اعراض خطرناک حمل میباشه که ایجاب مراقبت های زیادتر میکنه. البته در بعض موارد حمله مواجه به اختلاطات یا مرض دیگه به همراه می داشته باشند که فرط فشار خون مادر است و فرط فشار خون وقتی کرایس فشار خون به وجود میایه یکی از علائم مهم از او سردردی های شدید و دوامدار از طرف صبح بر مادران می باشه که حتما پیش دکتر یا قابلس مراجعه بکنن و ای علائمی که امکان داره دیگه گپا به همراه داشته باشه معاینات خود تکمیل بکنن و مشوره دکتر صاحبا رو بگیرن و هفته دوبار حتما فشار خونشان چک شوه.
بله، فکر کنم یک شنونده دیگر ما هم روی خط هستن. بله، بفرمایین، پرسش دارین مطرح کنین از دکتر صاحب.
بله خود جان، به خوب
سلام علیکم، بفرمایین.
بله د زنانه د مستنی مریضی پر راځي دا ډیره وی ډیره دوی دا غوړم چې دا څنګه به کم شي
کیدای سي دا کوم مشکل سره مخامخ شوی چې د خپل نورمال آلات سره اوښتی ده او په ډېره پیمانه د دې جامه لیدل کېږي دې دې ورسي او د کلینیک سره له ډاکترانو سره په کومه منطقه کې چې تاسو یاست مشوره واخی او زیاتره کوم مراقبتونه چې د میاشتنی عادت په دوران کې باید خزه اجرا وکړي باید چې هغه ته پام وکړي او دوا هم ورته واخلي
بله قاری صاحب پشتون تماس گرفتن سلام علیکم بفرمایین
بله خوری صاحب سلام علیکم استاد درنی ملمنی سلام علیکم
علیکم سلام
رادیو ټول کارکون کو اوریدون کو سلام علیکم نو باردار نرمن شي باردار ان تر سونه عمر پوری ان تر سونه وزن پوری باید درون بار پورته نه کی یو شزه چې په کوچنی سین کې ودی د یاده کرځي هغه چې بیا باردار کیږي دا ماشوم ته سونه نه خوځ راځي پر دې باندې سم
بله دو موضوع بسیار زیات مهمه مطرح کردن دوست ما بله دکتر صاحب متوجه شده
بله کوم وزن چې د زای مور یو زای باردار وي بل زای وزن پورته کوي کدی یوی افتاوی یا د مثلا 2 کیلو نه اضافه شي تر 3 کیلو پورې د په مور باندې په ملا باندې فشار راځي ځکه چې هلته هغه باردار هم وي او په څنګ کې یو بل درون بارم جګوي او کېدای شي هغه بار تر یو زای پورې یوم سي یا په سر واخی یا پر وګه پورته کی یا در یو لوړ زای ته وخی گوي نو خبره دا ده چې درون بار او درانه کارونه د امیدوار خزه لپاره خامخا تاوین دي چې هغه نه پس کېدای شي ورته دردونه پیدا شي یا ماشوم به وخت پیدا شي یا نور سرخوګي خپل کورنۍ او فامیل ته پیدا کی خبر داوي چې د کورنۍ غړي ورسره همکار وي او هغه ته د درانه کارونه پرې نه دي او ورسره همکاري او کومک وکړي نو خبر داوي چې کوچنی انجنې یا مثلا تر لویش نه پاسه د اقل تر شل کلنۍ پورې واده نه شي او قانوني سن هم دا ایجابوي چې باید دا مرض شي او خلک باید په دې پام وکړي که چېرې یو کوچنی انجلۍ صرف بال د لویش ته ودیږي هغې ته ډېر مشکلات په ژوند کې ګوري د اولاد د راوړلو توانایي مکمل نه وي هډوکې ښه په خپل اصلي سن ته بلوغ ته رسېدلی نه وي پوخ شوی نه وي په دې وخت کې که دغه نوې پیغله نجلۍ واده وکړي او وروسته ډېر زر امیدواره سي نو خامخا د امیدوارۍ په پروګرام کې په کورس کې دې ته به مشکلات پیدا سي او کېدای سي وروسته له هغه نه هم ورته د کوچني پیدا کولو په وخت کې ورته مشکل پیدا کړي
یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا